به پایان رسید. تا یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری را همراهی کنید. نوری صاحب به استودیو خوش آمدین.
بله لطاسون هم مننه قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې دې البته دوهمه برخه کې 2:19 پروګرامونه زای شوی خو د افغانستان په اړه پر بیلابیلو موضوعات راپورونه لرو او ری چې سلسله دې خپل شپږو کارکونکو له وجل کېدو وروسته په افغانستان کې خپل کارونه زندول دي. مخکې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه د افغانستان او نړۍ دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پس سرکه تو مهم خبرونو سر لیکونه. د یګل بده حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو جګپوړی غړی وای چې د ترکیې د چارواکو په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي روانه میاشت په سوریه کې د امریکا په هوایي حملو کې د القاعده د یو سابقدار مشر چې د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره اړیکې درلودې په ګډون د شبکې یولس غړي او نور لوړ پوړي قمندانان وژل شوي دي. د امریکا سنا جرګې جمهوري غوښتونکی سناتور جف سیشن د لوی څارنوال په توګه تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د سره صلیب په افغانستان کې خپل کارونه وروسته تر دې وځنډول چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو په جوز جان کې د نړیوالې ماسې شپه کارکوونکي ووژل او دوی له ځان سره یووړل. د سره صلیب د نړیوالې ماسې د عملیاتي برخې مشر ډامینیک استیل هارت په جنیوا کې رویترز آژانس ته پرون ماښام وویل
For the time being, we decided to put on hold all our operations in the whole country
because اوس لپاره موږ پریکړه کړې چې خپل فعالیتونه په ټول افغانستان کې وزندو. دا ځکه چې التیا ورته لرو او غواړم چې دغه وحشي پیښې ته اشاره وکړم چې زموږ ټول کارکونکي هیڅ کړی دي په ځانګړي ډول او ډیر په افغانستان کې. زموږ شپږ همکاران وژل شوي. زموږ حواس د قربانیانو له کورنیو سره دی. له هغوی سره په ماتم کې شریکو. په ورته وخت کې پر دې تمرکز کوو چې وبخښي د هغو دوو نورو افغان همکارانو ځای پیدا کړو چې تر اوسه لا تری تم دی. سور صلیب له دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی ترکیې ته ولاړ. د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ګوند یو پلاوی ترکیې ته ولاړ ترڅو له ترکی چارواکو سره وګوري. د حزب اسلامي جګپوړي استازي امین کریم له ترکیې ازادي راډیو ته د دې لیدنو کتنو په اړه وویل
در چوکات مذاکرات و روابط معمول با کشورهای متحابه و دوست
د مذاکرو په چوکار کې او له دوستو هیوادونو سره د عادي اړیکو په ترڅ کې د ځل ترکیې مقتبل نه راکړې ده ترڅو د دې هیواد له لوړ پوړ چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې ولرو. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ په مراسمو کې برخه واخلي خو امین کریم وویل چې په دې اړه دوی ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړل شوی. تمه ده چې ګلبدین حکمتیار د کب میاشتې تر نیمایي پورې کابل ته ولاړ شي او د کابل په دارالامان سیمه کې یو ځای استوګن شي. په غور ولایت کې د درنو واورو د اورېدو له امله 5 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په غور کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر حمیدالله دادفروی د وروستیو واورو او د هوا د سړېدو له کبله د غور په بیلابیلو سیمو کې دا کسان مړه شوي دي. د دادفر په وینا واورو 5 کورونه هم نړولي او په سلګونو څاروي یې وژلي دي. د نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واورو له کبله شاوخوا 140 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي روانه میاشت په سوریه کې د امریکا په هوایي حملو کې د القاعده د یو سابقدار مشر چې د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره اړیکې درلودې په ګډون د شبکې یولس غړي او نور لوړ پوړي قمندانان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په هغه هوایي برید کې چې د فبروري په 4 ادلب ښار ته څیرمه وشو ابو هانی المصري چې له بن لادن او د القاعده له اوسني مشر ایمن الزواهري سره اړیکې درلودې ووژل شو. په بیان کې ویل شوی چې المصري په 1980 او 1990 لسیزو کې په افغانستان کې د القاعده د روزنې یو شمېر کمپونه جوړ کړي او پر هغوی څارنه کوله. د امریکا دفاع وزارت دغه راز وایي چې مصري په زرګونو تروریستان استخدام کړي، هغوی ته یې روزنه ورکړې، سنبال کړي او په منظم ډول یې ټولې سیمې او نړۍ ته خپاره کړي دي. مصري دغه راز د مصر د اسلامي جهاد د ډلې په جوړېدو کې هم مرسته کړې. د پینتاګون په وینا دا لومړنۍ سنی ډله ده چې په تروریستي حملو کې له ځان وژونکو حملو کار اخیستی دی. د القاعده نور ان لس غړي د فبروري په دریمه ادلب ته نږدې په هغې ودانۍ په هوایي بمباري کې وژل شوي چې دوی ورڅخه د غونډو لپاره کار اخیست. د پنټاګون ویان جیف ډیویس وویل دغو بریدونو د حملو د پلانولو او پر امریکا د مستقیمو او د نړۍ په نورو برخو کې زموږ پر ګټو د بریدونو لپاره د القاعده وړتیا کمزوري کړې ده. د امریکا سنا جرګې جمهوري غوښتونکی سناتور جیف سیشن د لوی ترنوال په توګه تایید کړ. اویا کلن سیشن ته 25 سناتورانو مثبتې او 30 نورو منفي رایې ورکړې. ډیموکراتانو د سیشن له ټاکل کېدو سره سخت مخالفت څرګند کړی او د مدني حقونو او مهاجرت په برخو کې د هغې پر سابقې انتقاد کړی و. نوموړي د مهاجرت په اړه سخت موقف غوره کړی او له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د هغه د ادارې لخوا د مهاجرت د پالیسۍ په جوړولو کې همکاري کړې ده. نوموړی به اوس د مهاجرت د مخنیوي په اړه د ترامپ د هغه لانجمن فرمان د دفاع لپاره د عدلي وزارت مشتي کوي چې پر ضد په څو محکمو کې دعوا شوې ده. د امریکایي سناتورانو یوه ډله پلان لري چې داسې لایحه جوړه کړي چې ورسره د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته ګرانه شي چې پر روسیې لګیدلې بندیزونه لرې کړي. په دې ډله کې هم جمهوري غوښتونکي سناتوران شته او هم ډیموکراتان. ولسمشر ترامپ بیا دې ته اشاره کړې ده چې دی غواړي له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي ډول په سوریه کې له روسیې سره همکاري زیاته کړي. د دې سناتورانو له ډلې څخه یو هم ډیموکرات ګوند بن کاردین سناتور دی. د پرون ویل زموږ د هڅو علت دا دی چې دا مو اوریدلی دي چې څو ځلې ولسمشر په دې اړه خبرې کړي دي چې یا پر روسیې بندیزونه کم کړي او یا یې لرې کړي. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، امریکا پر روسیې یو بندیزونه ولګول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو څخه مننه وکړه چې یو روسی بلاک لیکونکی آذربایجان ته وسپاره. علیف پرون د بیلاروس ولسمشر ته زنګ ووه او هغه یې وستایه چې الکساندر لاپشین ای ډیسیشن بې په ورځ باکو ته تسلیم کړ. روسیې ویلي دي چې د لاپشین په سپارلو ډېره خپه شوې ده. څلوېښت کلن لاپشین په روسي ژبه بلاک لیکي، دی د اسرائیل تابعیت هم لري. آذربایجان وایي چې لاپشین د آذربایجان د بیلې شوې سیمې ناګورنا قرباغ د خپلواکۍ ملاتړ کوي. او سمندري غلو د نایجیریا په سمندر غاړه کې روسان او یو اوکراینی برمته کړل. په نایجیریا کې د روسیې سفارت او د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې دوی له نایجیریایي چارواکو سره په خبرو دي تر څو د برمته ځای معلوم شي. سمندري غلو دا کسان له یوې کارګو کښتۍ څخه تښتولي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې بیا او دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې سلسله دې خپل شپږو کارکونکو له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول.
زمونږ هغه فلیپونه یا سفرونه د اړیاجاتو په شاته باندې اوس بند شوی دی.
د کابل د سیشن بې د ورځې د یو شمېر قربانیانو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. دوهم د یوې کورنۍ غړي و. فرشاد چې مور او خور یې پرون خاورو ته وسپارل شول د پیښې په اړه وایي:
ابشیدی مې برده بود پیش ډاکتر، همې ابشیدی که شهید شده. از طرف که آمده بودن پای پیدا آمده بودن، نگهداری شدن بود یا شهید شده.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي حکومت د کارګرانو د تنخواګانو د لوړولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له خپل دې فرمانه دفاع وکړه چې د موقت وخت لپاره امریکا ته د مهاجرو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د ماشومانو د زده کړې د حق موضوع څېړلې.
تعلیم و تربیت لاسرسی د افغانستان د ټولو وګړو حق دی او حکومت باید وسایل امکانات فراهم کړي چې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري.
او د لیک تاریخ تر کومه رسي، ارزښت څه دی او د لیک دودونه کوم دي، دا به د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې واوري.
تقریبا شاوخوا 15,000 په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو ماخذونو کې داسې وایي چې د 10,000 او 15,000 په شاوخوا کې ثبت شوی دی.
سره صلیب چې له دیر شکلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي خپل کارونه وځنډول. سره صلیب څو ساعته وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د افغانستان په شمال جوزجان ولایت کې د نړیوالې ماسې شپږ کارکوونکي ووژل شول او دوه اختطاف شول. سره صلیب تر اوسه نه دی ویلي چې تر کله به یې کارونه ځنډیدلي وي، خو د دې ماسې عمومي مشر په دې ټینګار کوي چې افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول. سره صلیب وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د دې نړیوالې مؤسسې شپږ کارکوونکي ووژل شول. د جوزجان له مرکز نږدې 8 کیلومتره لرې د قوشتېپې ولسوالۍ ته نږدې د چهار شنبې په ورځ د سره صلیب شپږ افغان کارکوونکي وسله والو له موټره ښکته کړل او ځای پر ځای وویشتل. تر دې پیښې وروسته پرون ناوخته د سره صلیب د عملیاتي برخې مشر دامنیک سټیل هارت رویټرز اټانس ته د خبرو په وخت په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډېدو اعلان وکړ. بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا شته. موږ یو له څو نړیوالو سازمانونو څخه یو چې په دې هېواد کې خپل حضور ته ادامه ورکوو، نو پرته له څه شکه چې موږ به خپلې ټولې هڅې وکړو چې خپلې بشري مرستې هلته خوندې کړو. خو لکه څرنګه چې مو وویل، زموږ فعالیتونه ډول شوي دي ځکه چې موږ دې ته اړتیا لرو چې پوه شو چې په دقیق ډول څه پیښ شوي دي تر څو چې بیا خپلې هڅې پیلو. د جوزجان چارواکي وایي چې د سره صلیب شپږ واړه کارکوونکي داعش وشلي او د سره صلیب دوه افغان کارکوونکي داعشیانو له ځانونو سره بیولې دي. سور صلیب له نږدې دېرش کلونو راهیسې په افغانستان کې هڅې کوي. د افغانستان لپاره په بشري چارو کې د همشغۍ ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان د سره صلیب د شپږو کارکوونکو د وژلو پیښه غندلې ده. د افغانستان لپاره په بشري چارو کې همشغۍ کوونکی او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن په یوې اعلامیې کې وویل چې دغه پیښه شي چې ټولې ښکېلې خواوې باید د نړیوال بشر دوستانه قانون درناوی وکړي تر څو د ملکیانو حقونه او ژوند وژغورل شي. همدارس مرسته ورکوونکو ته هم په کاري سیمه کې خوندي چاپیریال برابر شي. په قوشتپه ولسوالۍ کې د سره صلیب د دوه هغو کارکوونکو په اړه چې وسلوالو له ځانونو سره بیولې دي، د جوزجان والي لطف الله عزیزي وویل چې د سپین ږیرو په منځګړیتوب هڅې کوي چې دا کسان راخوشي شي. سیمه معلومه ده، هلته داعشیان او د مخالفو وسلوالو ډله ده. موږ تر اوسه د هغو دوو تنو د موندلو پلټنه کوو چې ترې تم دي. هڅه مو دا ده چې د سپین ږیرو په منځګړیتوب دا کسان راخوشي شي. که داسې ونه شو، موږ هلته د عملیات تو پلان لرو تر څو زموږ هغه دوه تنه چې له دوی سره دي هغوی وژغورو. د سره صلیب یو اسپانوي کارکوونکی تیره میاشت له وسلوالو خوشی شو. دا کارکوونکی د دسمبر په 19 د کندوز مزار شریف ترمنځ پر لاره تښتول شوی وو او تر یوې میاشتې ډیره موده له وسلوالو سره وو. هغه وخت د سره صلیب یو افغان کارکوونکی هم وسلوالو ونیو خو دستي یې بیرته خوشی کړ.
و امریدل چې سره صلیب افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. سره صلیب وروسته تر دې دا پریکړه کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ په جوزجان ولایت کې د نړیوالې ماسې شپږ افغان کارکوونکي وسلوال ووژل او دوی برمته کړل. تر اوسه د برمته او سرنوشت هم نه دی معلوم. په افغانستان کې د سره صلیب له ویان رامین ایاز سره بیا هم احمد شیبر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د سره صلیب کارونه له دې پیښې سره ډېر اغېزمن شوي دي. ښاغلي ایاز په ځواب کې وویل
دا وخت دا چې موږ وایو چې دا دغه پیښه زموږ کارونه باندې څومره اغیزه ولري. اوس زموږ هڅه دا ده چې زموږ هغه دوه همکار چې لا درک شوی ده هغوی په لکه کې موږ تر څو هغوی له خیره سره راخوشي کړو.
اوس چې کارونه ځنډېدلې دي، تاسو څه هڅې کوي چې فعالیتونه به بیرته په افغانستان کې شروع کوئ؟
اوس زموږ هغه فلټرپونه یا سفرونه د اریاجاتو په شاته باندې اوس بند شوی ده. اوس موږ په لکه کې یو چې ټول جګړه او خواو سره په اړیکې کې اوسو او هغوی نه غوښتنه مو دا ده چې دوی بشري بنسټونو ته بشري موسساتو ته احترام وکړي، د دوی همکارانو ته احترام وکړي تر څو دوی وکولی شي چې خپل کارونه په ښه بڼه خلکو ته راورسوي.
کوم دوه کسان چې اوس هم له وسلوالو سره دي، د هغوی د راخوشي کېدو په برخه کې تاسو څه معلومات ترلاسه کړي؟
زما روانه ده چې تر څو دغه دوه همکاران زمونږ چې لادرک شوی د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړو او مونږ د دوی خوشې کېدلو غوښتنه کړې ده او زمونږ هڅه ادامه لري.
دا کوم کسان چې وژل شوي دي د دغو اجساد د دوی خپلوانو ته سپارل شوي؟
اوس زمونږ همکاران هم په هڅه کې ده چې دوی راواخلي او زر تر زره دوی کورنۍ سره د دوی جسدونه هغوی ته راورسوي.
یعنی اجساد له سره صلیب سره دي؟
بله صاحب، هو صدمون سره ده. اوس مونږ هغه لاسته راوړلی او په لاسه کې یو چې هغوی کورنۍ ته راورسوو.
په افغانستان کې د سره صلیب ویاند رامین ایاز چې په افغانستان کې د خپلو شپږو افغان کارکوونکو د دې مسجد شپږو افغان کارکوونکو د وژل کېدو د پیښې او د دوو نورو د برمته کېدو د پیښې په باب معلومات راسره شریکول. سره صلیب په افغانستان کې له دغې پیښې وروسته خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د دوو برمته او سرنوشت هم تر اوسه نه دی معلوم.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا اقوید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام وار دی. په پروګرام کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع او د غراز د وروستیو واورو او برف کوچونو له امله د زیانمن شوو خلکو او د قربانیانو چې شمیر شاوخوا 130 کسانو ته رسیږي پر دې موضوع بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سړې هوا واورو له امله شاوخوا 130 کسانو ته سل کسان وژل شوی دی. پر طبیعي پیښو سربیره په وروستیو کې افغانستان د څو ناامنیو د پیښو شاهد هم و. په کابل کې د سه شنبې په ورځ ځان وژونکې حمله کې هم شاوخوا 30 کسان ووژل شول او 30 نور ژوبل شول. د اولمې ورځې انتحاري حملې یو ځل بیا څو کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. جنغه چې په دغه حمله کې خپله میرمن او پیغله لور له لاسه ورکړې او پرونی جنازې خاورو ته وسپارل شوې. له حکومت غواړي چې د امنیت ټینګښت جدي پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې وسلوال مخالفین د په څیر نورې کورنۍ هم د غم په ډغر کېنوي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس دغه کورنۍ کور ته ورغلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
شکیبا چې په حمله کې وژل شوه همت یې لوړ و او د کورنۍ یوازینۍ روزي ګټونکې وه. کور یې هم د وروستیو ورښتونو له کبله ویجاړ شوی او کورنۍ بل ځای ته کډه شوې ده. د سه شنبې د ورځې انتحاري حملې له جانغه څخه د سرګولید یعنی د نوموړي ځوانه لور او د هغه میرمن واخیستله او بله لور یې لا هم د کابل په ورښتون کې د ژوند او مرګ ترمنځ کړاو تیروي. د شکیبا خاوند جانغه له حکومت څخه غواړي چې د نامنیو مخه ونیسي او د خلکو ستونزې حل کړي. دوی ویلو حکومتدارانو څخه غواړو چې دې مسلې ته رسیدنه وکړي، څوک خلک خاورې په سر نشي. 15 کلن انجلۍ او مور یې څه ګناه لرله او بله لور مې لا هم په روغتون کې ده. د دې کورنۍ بله غړې سارا چې 10 کلنه ده او په حمله کې سخته ټپي شوې ده. که څه هم خپله د مرګ او ژوند ترمنځ وخت تیروي، خو د خور او مور جنازې د کابل د بیبي مهرو په تپه کې خاورو ته وسپارل شوې. میرشاد د شکیبا کمکی زوی چې په شپږم ټولګي کې درس وایي، هغه د خپلې مور په اړه داسې وایي.
مادر به هغه وخت د کار میرفت، موضوع رو زیا رفته بود، ابشیده ما بردن
دی وی زینی وختونه به میمور کار تتلله. پرونیز ما هم دغه خور چې شهید شو ډاکټر ته بیولی و، خو چې کله کور ته راتلله د یاد حمله کار شو.
پای پیدا آمده بوده، لگن تاری شده بود یا شهید
ایگه کام کرانشین هستن، خانه نیست. اینو به بگاه را پیدا کردن، به صبح نیافتن، اگر صبح پیدا کردن به شو نیافتن بچیم.
دغه میرمن چې د افغانستان په وروستۍ وسلوالو شخړو کې د کورنۍ څو غړي له لاسه ورکړي وایي ناوې او لمسیانی مظلوم او بېګناه وو. نوموړي وایي دوی په کرایه اوسیږي، حتی د دوه وخته ډوډۍ محتاج دي، تباه شو. دا یوازې جنغه نه دی، بلکې څو نورې کورنۍ هم د خپلو عزیزانو په یاد د غم په ټغر ناستې دي. شاولی خپل مور چې پستر محکمه کې د اجیر په حیث کار کاوه او د خپل ورونو او خیندو نفقه راوړون کې و د مړینې په حالت کې مونډلې ده.
مور ما د سره محکمه کور مې کات اجیر بوت
دای وای مور مې پستر محکمه کې د اجیر په حیث کار کاوه او د پنځو ورونو او خیندو لپاره ډوډۍ برابر ولا. د حضرت مصطفی جمعه مولا امام چې د مړی ته فاتحه کوله په کابل کې ورستۍ دغه حمله غیر اسلامي وبلله او ټینګار وکړ چې هیڅوک حق نه لري چې د بیګنا مسلمانانو ژوند واخلي. د امریکا وزارت د معلوماتو مخې په کابل کې د ستر محکمه مخې ته د سه شنبې د ورځې انتحاري حمله کې 22 کسان وژل شوی او د خوځو ماشومانو په شمول څلويخ نور ټپي شوی دي چې اکثره یې ملکیان دي.
د کابل د سشنبې د ورځې د یو شمیر قربانیانو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. دوهم دی وی کورنۍ غړي و چې ازادي رادیو خبریال هم ورغلی و. په کابل کې د سترې محکمې پر ودانۍ دغه انتحاري حمله د مختلفو لورو غندل شوې. د مسؤلیت هم پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. دغه وسله والې دغه سخبریزې ډلې په یو خبر کړي پیغام کې ویلي دي چې دغه حمله د ابوبکر التاجیکی په نوم د دوی یوه غړي ترسره کړې ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې دفتر او د غرض امریکا هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده. د دې حمله په اړه نړیوال ورځپاڼو هم ډېرې تبصرې کړې دي. اسمت هروان دی یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
اکثرو لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو او د کابل ښار د وروستۍ چاودنې په اړه چې د سترې محکمې په دروازه کې وشوه لیکنې خپرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د کابل د سه شنبې د ورځې په حمله کې شل تنه وژل شوي او یو څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني دا برید د هیواد د دښمنانو کار وباله او د امریکا سفارت هغه په افغانستان کې د قانون پر حاکمیت او د ولسواکۍ پر بنیاد حمله وبلله. د ورځپاڼې پر اساس طالبانو د تیر کال په می میاشت کې د شپږ طالب یاغیانو له اعدامې دو وروسته د قضایي ارګانونو پر کارکوونکو حملې پیل کړې او په یوه برید کې چې د سترې محکمې د کارکوونکو د سپرلۍ پر مینی بس یې وکړ یولس تنه ووژل. د تیر کال په جون میاشت کې طالبانو د لوګر ولایت پر محکمې حمله وکړه. د سارانوال په ګډون یې اووه تنه ووژل. تیره میاشت طالبانو د ملي شورا مخته پر دولتي مامورینو د دوو حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې دیرش تنه ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. تقریبا د ټولو حملو قربانیان ملکی وګړي ول. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتو وروستي راپور ته په اشاره لیکلي په افغانستان کې د ملکیانو مرژوبله په دې خاطر زیاته شوې چې طالبانو تر تیرو کلونو زیاته ساحه تر کنټرول لاندې راوستې ده. د ګارډین ورځپاڼې له لیکنې سره سم هر ژمی په افغانستان کې جګړه سړیږي خو طالبان په ښارونو کې بریدونه زیاتوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د کابل روسي حمله او د ملکیانو د مرشوب له ډیرې دوه کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي له 2014 کال را وروسته له افغانستان د اکثر نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړل. طالبانو تیر کال د کندز ښار په شمول د څو ولایتونو پر مرکزونو بریدونه وکړل او کندز ښار یې د څو ورځو لپاره ونیو. د وال سټریټ ژورنال پر اساس حاضر دمه نږدې 8000 تلور سو امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته چې افغان امنیتي ځواکونه روسیا او په مستقل ډول تروریستي ضد عملیات کوي. البته د امریکایي پوځیانو عملیات تر ډیره د القاعده او داعش پر ضد متمرکز دي. وال سټریټ ژورنال هم دا راز لیکلي د تیر میلادي کال په دسمبر کې ډونالد ټرمپ له ولسمشر غني سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې له ارسونی وروسته به افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو پر لیږلو غور وکړي.
ټاکل شوی چې په روانه میلادي میاشت کې په موسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي چې دا ځل روسي، چین او پاکستان سربیره به پکې د افغانستان او هند استازي هم برخه واخلي. مخکې روسي، چین او پاکستان په موسکو کې غونډه جوړه کړې وه چې د افغانستان حکومت پرې انتقاد کړی و ځکه چې د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ورکړې. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان دې غونډې ته چندان خوشبین نه دي او وایي چې ښایي ډېره ګټه پاکستان ته ورسیږي ځکه چې افغانستان
افغانستان داسې پیاوړي بهرنی ډیپلوماسي نه لري چې د دغه سو غونډو له جوړېدو څخه د افغانستان په ګټه کار واخلي. جزئیات د رحمت الله افغان رپورت کې.
که څه هم په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې شپږ اړخیزې غونډې لاسته راوړنو ته هیله شته، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان د دې غونډې پایلو ته په بله سترګه ګوري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادرخان کټوازی په دې باور دی چې که روسیا په رښتیا هم په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې توافق وکړي، نو دا غونډه به د افغانستان په ګټه وي. نادرخان کټوازی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که روسیه او امریکا د افغانستان په اړه سره موافقې ته ورسیږي، دا به د افغانستان په ګټه وي.
سره ورسیږي او روسان دلته مداخله نه کوي، دغه ګټور ده. او که چیرته مو دغه مسئله ډیره لوی شي او په هغه حالت کې بیا د سوریې یا د ځینو نورو عربي هیوادونو په شکل باندې دواړه یو دغه لوی طاقتونه چې دي دغه لاسوانی شروع کړي، نو بهغه وخت ځانمن هغه کېږي. که توافق ته ورسېږي او زه هیله من یم چې توافق ته به ورسېږي، زه بیا ورته خوشبین یم.
دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کېږي چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي، تروریزم به هغوی ته هم خطر متوجه کړي. صلاح الدین رباني ټینګار وکړ چې د تروریزم پر وړاندې د سیمې هیوادونه باید سره یو موټی سي. خغلی ربانی د رواني میلادي میاش په جریان کې په مسکو کې پر جوړیدونکې غونډې چې د روسي، چین، پاکستان، افغانستان، هند او ایران استازي به پکې ګډون وکړي ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسي، چین او پاکستان لخوا د جوړ شوي کانفرنس په اړه کلک غبرګون وښود او ویې ویل چې د دې هیواد د استازي په غیاب کې به دا ډول غونډې اغېزمنې نه وي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه طاهر هاشمي وایي چې په مسکو کې جوړېدونکې غونډه به نمایشي وي او دا مهال د پاکستان په اشاره چین، روسیا او پاکستان هڅه کوي چې د مسکو په څیر غونډو کې د افغانستان استازي ته هم بلنه ورکړي.
د دغې موضوع اصل او اساس د مسکو په لومړنۍ غونډه کې ترتیب شوی. روسیا، چین او پاکستان هیله لري چې په افغانستان باندې نفوذ وکړي. زماني اجتماع هغه وخت رامنځته کیږي چې هیوادونه ګډې ګټې ولري، او زه فکر نه کوم چې افغانستان به له دا ډول غونډې کوم ګټه ترلاسه کړي، ځکه چې د بهرني سیاست له پلوه افغانستان ډېر کمزوری دی.
د ښاغلي هاشمي په وینا روسیا او امریکا سره رقابت لري، او اوس پاکستان هڅه کوي چې افغانستان د امریکا د توجه له محراق څخه وباسي، او افغانستان باید په دې برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي. په مسکو کې په جوړېدونکې شپږ اړخیزې غونډې کې به د افغانستان د ثبات، د سولې په موضوع او د تروریزم په ځانګړې توګه د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار وسي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې روسیا د طالبانو سره اړیکې نیولې، او چین او ایران هم د روسیې په خوا کې ولاړ دي، چې د کارپوهانو په وینا دا د افغانستان لپاره یو نوی سرخوږی دی.
او اوس هم راځو د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د وروستۍ غوښتنې په اړه چې له حکومت غواړي د کارګرانو تنخواګانې د له مخکنۍ ژمنې سره سم 2500 افغانیو ته په میاشت کې لوړې کړي. تفصیل خان محمد سین پرپور کې.
امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې حکومت د خپل پریکړې سره سم د هیواد د کارګرانو تنخواګانې لږ تر لږه 2500 افغانیو ته پورته کړي. د دغه ټولنې رئیس معروف قادری د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې حکومت د په هیواد کې د بیکاری او د کارګرانو اقتصادي ستونزو ته په کتو سره ژر تر ژره د کارګرانو تنخواګانې زیاتې کړي. ښاغلي قادری وویل 2500 افغانیو ته د کارګرانو د تنخواګانو د لوړېدو پریکړه شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په خپله حکومت کړې، خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده.
با اساس دادخواهی امکا و پیشنهاد وزارت
د امکا د غوښتنې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د پیشنهاد د جمهوري ریاست د مقام د حکم په اساس د کارګرانو تنخوا 2500 افغانۍ تثبیت شوه، خو تر اوسه چې د مالي کال له پیل څخه څو میاشتې تیریږي د تنخواګانو د زیاتوالي خبر نشته. دغه ځنډ د نارضایتۍ سبب شوی او ناوړه پایلې رامنځته کړې دي.
د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د چارواکو په خبره په هیواد کې بیکاری په یوې لوی ستونزې اوښتې، او د کار د نشتوالي له امله د وزګارو شمیر له یوې ورځې نه بلې ته زیاتیږي. دوی وایي اوس مهال د هر کارګر لومړنۍ میاشتنۍ تنخواه 15000 افغانۍ ده چې یوه وړه ستونزه پرې هم نه هوارېږي. دوی پر حکومت تاکید وکړ چې د کارګرانو د ستونزو هواری ته تدابیر جدي کړي، او کنه نو په دې اړه به کارګران اعتراضونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مالی وزارت وای هڅه کوي چې د دغه طرحې د پلي کېدو لپاره لازم مالی امکانات ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د مالی وزارت لیدلوری دا ده چې هره طرحه چې وړاندې کېږي د طرحې د عملي کېدو څخه مخکې مونږ مالی امکانات ورته ګورو. مونږ په دې لټه کې یاستو چې مالی امکانات ورته پیدا کړو. د مالی امکاناتو څخه وروسته دغه طرحه پلی کېږي.
د میدان وردګو ولایت د کارګرانو د ټولنې مسؤل خان محمد لازادي راډیو سره په خبرو کې په مخدرو موادو د ځوانانو د روږدېدو، د جنایي جرمونو د زیاتوالي، فساد او د ډول ډول نورو ټولنیزو ناخوالو یوازینی لامل بیکاري په ګوته کړه. افغان چارواکو پخوا تر دې ویلي چې د کارګرانو د ستونزو حل د حکومت په پلانونو کې یوه شامله موضوع ده او خصوصي سکتور ته هم سپارښتنې کړې چې د کار له قانون سره سم دی خپلو کاري برخو ته افغان کارګر جذب او د ستونزو هوارۍ ته دې عملي هڅې وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. په افغانستان کې 8:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. سرسلی په افغانستان کې خپل کارونه وروسته تر دې وځنډول چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو په جوزجان کې د نړیوالې ماسې شپږ افغان کارکوونکي ووژل او دوه یې له ځانونو سره بیوړل. د دغو برمته او سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي جکپوړې استازی امین کریم چې د یو پلاوي په مشرۍ ترکیې ته تللی وایي چې د مذاکرو په چوکاټ کې او له دوستو هیوادونو سره د عادي اړیکو په ترڅ کې دا ځل ترکیې ورته بلنه ورکړې او د دې هیواد له چارواکو سره به په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. په غور ولایت کې د درنو واورو د اورېدو له امله 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي روانه میاشت په سوریه کې د امریکا په هوایي حملو کې د القاعده د یو سابقه دار مشر چې د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره اړیکې درلودې په ګډون د شبکې 11 غړي او نور لوړ پوړي قمندانان وژل شوي دي. د القاعده دا لوړ پوړي مشر ابو هاني المصري خودل شوی دی. د امریکا سنا جرګې جمهوري غوښتونکي سناتور جیف سیشن د لوی ترنوال په توګه تایید کړ. د امریکایي سناتورانو یوه ډله پلان لري چې داسې لایحه جوړه کړي چې ورسره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته ګرانه شي چې پر روسیې لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا څخه مننه وکړه چې یو روسی بلاک لیکونکی اذربایجان ته وسپل. اذربایجان وایي چې لاپشین د اذربایجان د بیل شوې سیمې ناګورنه قرباغ د خپلواکۍ ملاتړ کاوه. او سمندري غلو د نایجیریا په سمندر غاړه کې و روسان او یو اوکراینی برم تکړل. ازادي رادیو اوري د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو په دې پروګرام کې مو د ځل د ماشومانو د زده کړې د حق موضوع چړلې او د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې مو د لیک تاریخ ته کتنه کړې چې لیک له کله پیل شوی دی. خو اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر له خپل دې فرمانه دفاع وکړه چې د موقت وخت لپاره امریکا ته د مهاجرو پر ورتګ بندیز لګولی دی او ویلي دي چې د او اسلامي هیوادونو خلک د امریکا ته نه ورځي. ډونالډ ترامپ وویل دا پریکړه د امریکا د امنیت لپاره شوې خو تر دې مخکې د سان فرانسیسکو ایالت د قضایه پلاوي درې تنو د دې فرمان د ځنډیدو حکم ورکړ. ولسمشر ترامپ دا پریکړه سیاسي وبلله. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر وویل چې امریکا ته د وو اسلامي هیوادو او نورو کډوالو د ورتګ موقت بندیز د امریکا د امنیت لپاره لګول شوی دی. کله هم نه غواړم چې دا ووایم چې محکمې پلوي توپ کړی، نو دا هڅه داسې نه ګڼم. تر اوسه مو پریکړه هم نه ده کړې، خو داسې ښکارېده چې محکمه ډېره سیاسي وه. د قضایي چارو لپاره به غوره وي چې بیانیه ولولي او پوه شي چې کوم کار سم دی. ډونالډ ټرمپ چې د چهارشنبې په ورځ د پولیسو قمندانانو ته خبرې کولې دا خبره هم وکړه چې دا د امریکا د ولسمشر حق دی چې خپل فرمان د مهاجرو په برخه کې پلی کړي. د دې سربېره چې د سیشنبې په ورځ د قضایي پلاوي او د ټرمپ د استازي ترمنځ ډېر بحثونه وشول، بیا هم داسې تمه ده چې وروستۍ پریکړه به د اونۍ په پای کې اعلان شي. د هغه فرمان له مخې چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په 28 وار کړ، د نوي ورځو په مخه د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن خلک امریکا ته نشو ورتلی. له دې پریکړې سره د امریکا دننه او بهر ګڼو کسانو مخالفت کړی دی، خو ډونالډ ټرمپ پرون د محکمې د سه‌شنبې د ورځې پر پریکړې ناخوشي څرګنده کړه او ویې ویل چې داسې پریکړې د امریکا امنیت له ستونزو سره مخامخ وي. دا یوه غمجنه ورځ ده. فکر کوم چې نن زموږ امنیت له خطر سره مخامخ شو او تر هغه وخت پورې به له خطر سره مخامخ وي چې موږ هغه ته اجازه ورکوو. اوس چې د امریکا د قضایي چارو د محکمې هیئت د کډوالو د فرمان په برخه کې له ولسمشر سره په ټکر کې راغلی، پریکړه ورسره ګرانی شي. که قضایي هیئت د اونۍ تر پایه خپله پریکړه پلی نه کړي، نو د امریکا ستره محکمه به د ټرمپ د فرمان د لغوه کېدو یا پلی کېدو په اړه پریکړه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالباری اکبر دوست له بکواس خلی کې چې زما په اند روسیا طالبان تجهیزوي وسلې ورکوي، نو څنګه به موسکو د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي؟ قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي، سلسله تبعیت خطر پیښ نه شي ځکه چې دوی د افغانانو په ګټه کار کوي. او شمس الله نظامی له کندهار لیکي، داعش د مخامخ جګړې توان نه لري او د سورلنډیانو په شان حمله کوي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1813 شمیرې له لارې مو راستولي وو. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام واورئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ماشومانو د زده کړې د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومانو د څنګ مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د اساسي قانون پر بنسټ د ماشومانو د زده کړې حق څه دی؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختم ماده، سلور سلويختم ماده او امداس تر و سلويختم ماده پر ټول د تعلیم و تربیه ده حقونه په رابطه بس شویدی چه تعلیم و تربیه تا لسرسی ده افغانستان در طول وگر و حق دی او حکومت باید وسایل و امکانات فراهم که چه طول ماشومان ازدکر تا لسرسی ولری او دوی بدون ده کدام مشکل شامل شی او هم دارنگ کلا چه شامل که گه اغا اسانتیاوی چه دزدکر په ارتباط ضروری دی باید اغا په نظر که ونیول شی او په خصوص سره هغه سنفونه چې ابتدایي تر متوسطې دي چې په قانون کې دولت تعهد کړی ده او ویلي دي چې په اجباري شکل باید وي، هغه مسائل فراهم کړي چې که اجباري شکل ادا کړل ونه وسی تشویقي شکل ورته ورکړي او خلک وهڅوي چې دوی باید او شاید خپل اولادونه مکتب ته ولیږي او د تعلیم تربیه د حق څخه برخمن سي. خو په تاسف سره چې موږ وینو په دې حق له تعلیم تربیه تر متوسطه حد پورې باید په اجباري شکل وي، دولت تر اوسه پورې کوم داسې ګام نه دی پورته کړی چې هغه محسوس شي او خلک وویني. خو سره د دې هم موږ امیدوار یو چې دولت دې ټکي ته متوجه شي او ډېر ستر ګامونه پورته کړي د تعلیم تربیه د حقونو د رسیدو په برخه کې او خلک وهڅوي تشویق وکړي ته ووایي یا بعض تذیرات پ ولګوي سو چې دوی وادار شي چې خپل ماشومان مکتب ته راولي او مکتب ته یې شامل.
ډېر مننه معروف صاحب. لکه څرنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دولت تر دا مهاله پورې په دې برخه کې کوم لازم ګامونه نه دي پورته کړي، څه کول پکار دي دولت تر څو د ماشومانو د زده کړې هغه حق چې په اساسي قانون کې ورکول شوی دی له هغوی څخه برخمن شوي وي؟
بله، په دې هکله باید ووایي چې اول خو په ټول هیواد کې دا موضوع نشونی دی لکه چې تاسو ټول خبر یې ایواد کې نه امنی دی او داسې ولایت داسې ولسوالۍ او کلی شاید وي چې هلته مکتب شته خو د دولت لاس نه رسیږي هلته چې کوم باید اقدام لازم اقدام وکړي یا خلک وهڅوي. اما په تاسف سره موږ په خانونو کې هم چې ګورو یا هغه ولایت چې امنیت لري لکه بامیان لکه پنجشیر لکه پخپله کابل ولسوالیګانې چې دي چې په دې ولایتو کې هم خلک تر اوسه داسې د دولت دخوا مکلف شوي نه دي چې خپل ماشومان مکتب ته ولیږي. که کوم کورنۍ د خپل پوهاوی پر اساس باندې چې کورنۍ دونه پوهیږي چې مکتب یو ضروري شی دی ماشومانو دپاره او باید یې ولیږم نو دوی شاملوي. خو زه فکر کوم چې د اساسي قانون د مادې پر اساس چې دولت کوم تعهد کړی دی او کوم مکلفیت منلی ده در هغه پر اساس باندې باید هغه تدابیر ونیسي چې کورنۍ مجبور شي او کورنۍ دا ومني د دولت سره چې دوی خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي او د ښوونځي څخه بې برخه وني.
ډېره مننه. آیا افغان ماشومان له هغه معیاري زده کړو او معیاري سهولتونو څخه لکه څرنګه چې لازمه ده برخمن دي؟
بلې، په دې هکله باید ووایم چې کوم مکتبونه چې ډېر مرکزیت لري ښارونو ته څه د کابل ښار څه نور ښارونو د ولایاتو کې هغه یو څه ښه دي، هغه استانداردونه چې په تعلیمي تربیې په هکله لازم دي په هغه کې وجود لري. همه ډېر ښوونځي دي چې په خپله د کابل په ښار کې پنجشیر ولایت کې بامیان ولایت کې حتی د کابل په نواحي کې چې ډېر نږدې هم دي تعمیر مثلا نه لري، که تعمیر ولري میز او چوکۍ نه لري او په کېږدیو خیمه کې درس وایي، دوی په کانتینر کې درس وایي چې د دوبۍ د طرفه ډېر تود وي او د ژمي د طرفه ډېر یخ وي. او همدارنګه کتاب ټولو ماشومانو ته نه رسیږي چې یو د دولت د مکلفیتونه دا دی چې باید کتاب ورته ورسوي چې ډېر مکاتب ته کتاب لیک توضیح کېږي، شاګردانو ته زده کوونکو ته کتاب نه رسیږي او که دوی وسه ونه لري چې د بازار یې واخلي نو مجبور دي چې بې کتاب دغه سن هوایي چې تاسو پوهیږي چې بدون د کتابه د تعلیم پرمختګ مشکل کردی او باید ټول ماشومان کتاب ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
و باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لیکل
شي محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتاست. په شوونځي کې وسونه چې خلک ترې شکایت کوي د ماشومانو وهل تکول، آیا دا سونه اوس هم په شوونځي کې ده؟
بله، دغه موضوع ده چې د ماشومانو د تعلیم تربیه د حق پر مخ باندې خنډ ګرځي او ماشومان نشي کولای چې په صحیح شکل د خپل حق تعلیم تربیه د حق نه استفاده وکړي او پروسه د تعلیم تربیه په ډیر منظم او سالم ډول تیر کی. په ډیری مکاتب کې ژبنی او قومي او نژادي تعصبونه دي او مشکل د ثبت نام دي چې مثلا یو کورنۍ چې سواد نه لري په هغه کې څوک هغه خپل ماشوم که تلس نه نیسي مکتب ته راولي، مکتب کې سم برخورد ورسره نه کېږي، وایي سبا بل سبا یې راوړه، نه پوهېږم تذکره یې راوړه، دا شی یې راوړه، هغه شی یې راوړه. په همدې توګه هغه کورنۍ چې بیرته کور ته ځي خپل تصمیم نه منصرف کېږي او وایي چې موږ خو دې تذکره اوس نه شو اخیستی نو مکتب ته به یې ونه لېږو. چې دغه اسانتیاوې باید د شمولیت په وخت کې خلکو دپاره وي چې کوچنۍ کله چې مکتب ته راولي هغه استاندرد سنه که دش په کلنۍ نه پورته وي باید د مکتب اداره دغه په حق له سونه وایي په دفتن او ثبتنامه کې. او همدارنګه تاوتریخوالی په مکتبو کې تر اوسه هم ادامه لري او د عموما شاګردان شکایت کوي چې معلم صاحبان په دوی باندې وهل ټکول کنځل او دغه موارد څخه کار اخلي چې دا د تعلیم تربیه پروسې ته صدمه رسوي، اخلال کوي او اس ماشوم د تاوتریخوالي سره سازش نه کوي، نو مجبور دی چې یا مکتب پرېږدي یا درس ونه وایي یا پایګوریزي وکړي. یعنی په خپله دغه مشکلات چې د شاګرد څخه لیدل کیږي د ښوونکو پورې او اداره پورې ډېرې اړه لري. و همچنان ډېری زده کوونکي د کورنۍ ژوند مور او پلار پورې اړه لري چې څونه هغوی کولی سي چې مکتب ته یې هڅوي وهڅوي، درس ته یې وهڅوي، د درس تعلیم هغه ارزښتونه ورته ووایي. او همدارنګه په مکتب کې هم باید معلم صاحبان ډېر مهربان اوسي او په نرمه لهجه او په شفقت باندې زده کوونکو ته تدریس.
ډیر مننه معروف صاحب. د ورستۍ پښتنې په توګه ماشومانو ته د معیاري زده کړې او دوی ته د اسانتیاو د رامنځته کولو او په ښوونځیو کې د تبعیضي چلند د مخنیوي او د ماشومانو د وهلو ټکولو د مخنیوي لپاره مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سده تر څو په دې برخه کې ماشومانو ته د لازمې زده کړې چاپیریال برابر شوی وي.
بله، هیله من یم چې د معرف محترم وزارت چې اوس رهبری کې نوې خلک ګمارل شوي دي دوی جدي تصمیم ونیسي او اول قدم کې د تاوتریخوالي موضوع یا وهل ټکول د مکتبونو څخه باید ایستسي او پس دغه نه دوی باندې بدون د توپیر چې کوم فرق په زده کوونکو کې شامل شي کتابونه وویشي. د دوی صنفونه باید استاندر کې هر صنف باید تخته ولري، هر مضمون د پر مسلکي ښوونکي وي چې دوی د ښوونکي په درلودلو په حصه کې هم ډیر مشکلات لري. حتی په همدغه کابل کې یو مکتب ته زه لاړم، د غرب کابل کې دی، چې هغوی وایي چې دغه کال پوره کېږي موږ د ریاضي معلم نه لرو، یولسم صنفونه دغه کال پوره کېږي موږ د فزیک معلم نه لرو. د معلمان خو ډېر مقرر کېږي، که د واسطې پر اساس نه وي، که د فساد پر اساس نه وي، نو خامخا مسلکي معلمین لار موندي تقرر ته او هغوی کولی سي چې مقرر سي او د شاګردانو احتیاجات برآورده سي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. موږ هر ورځ لیکو، لیکلولو او د لیک پر لیکنی نورو ته ټینګار کوو، دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده. او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواد بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیمه اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. د لیک تاریخ تر کومه رسی، ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي، دا به په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې جواب شي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړلی او وایي کله چې آدم علیه السلام زمکه ته راغله نو لیکي پیل کړ او له وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپل غوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندویا ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري او وایي کله چې د پیشدادیانو په مقابله کې دیوانو ماتې وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغوی ته لیک ور وښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو کلونو او پیړیو ته رسیږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې د تقریبا شاوخوا 15,000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10,000 او 15,000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونې په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړي مراحل طی کړي او له همدې عمله بیلابیل ډولونه یې رامنځته شوي دي
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شي وه، دوی اشاروي افهام و تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې دپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړل. تصویري څه معنی؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه به کړل، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نښو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو، چې بیا بالاخره د میخي خط دغه مسر هغه لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپه ایز لیک او آوازی لیک څخه. اغلی زیور زیاتوی چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت لمخې په ټوله نړۍ کې واکمن توګ دی، او کچیری لیک ونه وسی خای ژبه د مارک لګو اخسر مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زمونږ په ټوله نه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی، او هغه د افهام او تفهیم توکی دی، او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسائل هم په دې پوری اړه لري. خو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا دا خبری کی آغا بالاخره د منځ ځي، مگر لیک د یو شی دی چې آغا پاتې کیږي، په آثار پاتې کیږي. او د لیک په واسطه هم دغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایي.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره د خطاطانو پورې اړوند کیږي. خطاطه شکوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
وره کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وایي، دوم سیمستر کې نسخ خط وایي چې په خپل قرآن شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نیسي، او دا واضح دی. سترګو د دې د پاره شې چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی، سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق خوشکست د به فاصله کم نیسي، او ډېر سره جنجال باندې مثلا ډېر سره په ډیزاین او ډیکور ډېر مشکلې، تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلي هغه امکان نه ست چې هغه خطوي او نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره چې د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي، نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د وحی راتګ په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوک باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوک باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اس لرم یا زدونه حیوانات را سره دي د الته محاسبه کول. بیا د عمرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی او بعد هغه اډوک اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام د نیوسه کو ګورو اصلا د وحی چې رالو د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او نوښته سو تهداب د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزښ هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتره ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي تر نن ورځ پورې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دي واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نظری بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ.
د اغلی الکوزی په خبره چې لیک په دوه مفاهیم خاص او عام سره بیلې دای شي او دا نظر تر ډیره د یونانی لیک موهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوی دی. قمر الدین چشتی چې خطاطی کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغانی فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي وایي
څلوېښت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطاط سړی یم، خط او خطاطی زموږ د فرهنګ یوه سیره ده. موږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یوه اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوه خط معمول و لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز تا عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا و بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیدم. زمون پا طوله نکه اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندې خط ولیکو چه قرآن کریم د نسخ په خط کې لیکل شوی دی چه د لوستلو په وخت کې آسانه طریقه ده. په همدې لحاظ خط نسخه که د قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چې د پښتو ژبې د لیکدود سبکونه له عربي ژبې څخه راغلي دي. د لیکنې په برخه کې هر کس کوښښ کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستې سخت وي. ډاکټر متوفا یونسی بیا وایي چې د اکثر ډاکټرانو لیکونه خراب وي. دا چې ولې هغه به یې په خپله ځواب کړي او هم به راته ووایي چې د ښه لیک درلودلو لاملونه څه وي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډېری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه هم ډیر چټک لیکل، نو په چټک لیکنه کې خط سم ناراضي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتن زینو کې پروختونونو کې زیات لیکونو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکا، مثلا نسخه لیکا، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر خولي لیکونه لري، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشینی لیکل شوی، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، دغه د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرج.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره وایي
خپل دماغ خط بدونه بد نه خو بیا هم کله چې ماسلوم داغه نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به په بدلون راغلی ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لستل کیږي زه داسې ډیر کسان پیژنم مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله نور ډاکټرانو نسخې راوړي زه چې ګورم ایس په اکثرو درملو زنه پیګم مثلا دې چې زه درمل سره آشنا یم مسلکی قسم یم خو زه په درمل نه پیګم بیا لنارو نه دوی درمل راغواړم چې کوم درمل درکړي زه درمل لمخ په هیګم چې دا کوم درمل دی په خاتون اکثره زنه پیګم خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټکی نقاط دي هغه په مراد سي او د لستلو وړي بیا لیکنه هم ځانته خپل ځانګړنه لري لیک دودونه توپیر لري سره مثلا زینه خاص خاتون لیکونه د سي چې شکست لیکونه زینه د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غوندې چې ټایپی
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پات رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده